نیمه تراور سیدو په دې برخه کې درته تا 25 دقیقې بس لرو خطر هغه وړاندې لند خبرونه. د طالبانو د حکومت وینز بلا مجاهد وای د ملګرو ملتونو راپور حقیقت نه لري او د دوی حکومت عمومي افا په ټولیزه توګه ملي کړی ده. غلی مجاهد نن د خبره پر خپل شبکې په خوانی ټوئیټر کړی ده. مجاهد زیاته کړی ده چې د انتقام اخیستنې ځینې شخصي او نامعلوم مورشته د طالبانو حکومت په جدي ډول پلټنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نن ویلي و داسې معتبر راپورونه یې ثبت کړي دي چې ښایي طالب چارواکو د تېر جمهوري نظام د لسګونو پخوانیو چارواکو وسلوالو ځواکونو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي. د راپور چنانی یو نامه خبر کړی و د 2020 کال د اگست 15مې د روان کال د جون تر 30مې په افغانستان کې طالبانو تر واکمنۍ لاندې تیر جمهوري نظام د چارواکو وسوال ځوکونو په وړاندې د بشري حقوقو سرغړونو تر 800 ډیری پیښې ثبت کړې وي چې په دې کې د غیر قضایي وجونو په خپل سر نیول او توقيف شکنجه او ناوړه چلن او د جبري ورکیدو پیښې مستند شوې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چور سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې دوی د پاکستان حکومت او جی ټی پی ترمنځ د دوی په خخه د څو ځلې مذاکرات او قربتوب کړی دی. امیر خان متقی د سشنبه بورز په کابل کې ملت د حساب ورکول په نوم پیو غونډه کې ویل دوی په دې برخه کې اوازې لخکې له خواو سره د خبرو زمينه برابر کړې ده. هغه پوینه سره لدی شو د خبرو کې پرمختګونه هم شوه خو پاکستان کې روسي سیاسي تحولات د خبرو بهیر ودرو. د پاکستان د پاوز مشر جنرال اسد مندر روانې میاشتې پانه د روانې میاشتې په نهمه د خیبر پختونخوا په بالا حصار کې غونډه ویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پاکستانی طالبان ته پناه ورکړې ده. له نوموړي مخکې یو شمېر پاکستانی چارواکو هم ورته څرګندونې کړې وې چې طالبانو رد کړې وي. طالبانو په کابل کې د ایران د نیمه دولتي تسنیم خبري اژانس اکاسا ویب لیکون کینی ولایتی د خبري اژانس نن پر خپل ټوئیټر لیکلی دی چې محمد حسین ولایتی د شنبه پورز د کابل هوایي ډګر نیول شوی دی. د تسنیم خبري اژانس په خبره ولایتی په قانوني ډول افغانستان ته تللی او د نیول کدوې په اړه طالبانو سره هیڅ ډول جزئیات نه شریک کړي. تر اوسه طالبانو هم پرې تړاو څه نه دی ویلي. او په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په بریټ کې یولس پاوزیان وژل شوی دی. پاکستانی چارواکو ویل چې د اپریدن سهار د جنوبي وزیرستان د شو لام خیسو په سیمه کې د پاووس په دوه موټر شوی دی. امنیتي چارواکو د نوم نه خودل په شرط مشال راډیو ته ویلي دي چې له وسلوالو سره په نښته کې د پاووس یو چارواکي په ګډون یو لسنه نور پوځیان وژل شوی دی.
دو خبرې دی یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
څه کوي
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. ملګری ملتونه وایي چې په تیرو دوه کلونو کې لک تر لګه 8 ډیرس مرسته کوونکې په افغانستان کې وژل شوې دي. دغه کسانو کې تر ډیره واکسیناتوران او ماین پاکان شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي کوونکی دانیال اندرس د بشرپالنې د نړیوال ورځې په اړه خپل پیغام کې ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت نازک او لارمنو کسانو سره د مرستو سرچینې هم په کمیدو دي. وقت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته مرسته کوونکو ته تر ټولو بد ورځ د 14 هجری لمریز کال د کپسول رمنیټه و. په دې ورځ په کندوز کې په بیلا بیلو پیښو کې و واکسیناتورانو وژل شول چې څلور خزي هم پکې وي. ننګرهار کې هم واکسیناتوران له ورته خنړیو بریدونو سره مخامخ شول. پښتني دا دي چې څوک د خیریه بنسټونو کارکونکو په نخښه کوي. ولس د خیریه کارکونکو په خوندیتوب کې څه رول لوبولای شي او حکومت ته څه کول پکار دي. د خیریه بنسټونو د کارکونکو په نخښه کول د خیر ښېګڼې چارې څومره متاثر کوي. په همدې تړاو په دې 19 بحث کې خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره ملمانه دي د سیاسي چارو شنن کوي او لیکوال صلاح الدین سیدی او د باور غورځنګ مشر او د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد نجیب الله آزاد. موږ هڅه وکړه چې په دې پروګرام کې ځان سره د خیر ښېګڼې کارکونکو هم ولرو خو لک تر لګه د دوه ادارو کارکونکو ول چې دا موضوع یو څه سیاسي اړخ لري او دوی نه غواړي چې په دې اړه خبرې وکړي. ورزو خپل ملمنو ته لمړی هم سیدی سب خبرونه ته خراغلی ستاسو په نظر کومې ډلې دي چې په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکونکو په نخښه کې په ځانګړې توګه د واکسیناتورانو په خې موږ تاسو درلودي او د ماین پاکانو سیدی سیز مو قابل لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درمه او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
دې موضوع د تحقیق لپاره د مشخصې دوستي د انډیویډوال دوستي د ملګرو پرته مسؤلانه برخورد سخت دی. اما په تحلیلي بحث کې موږ ویلی شو چې دا کېدلی شي هم د غلو او د رهزنو مالي علاقه مندي وي، او په دې څنګ کې مطمئنن د افراطي ډلو د غلطې پوهې پر بنیاد، او مطمئنن د موجوده حاکمیت د بې کفایتۍ سند وي. متاسفانه دا واقعیتونه وجود لري، څوک ترې نه منکرېدلی نشي، سبب دی چې د ډېرو داسې حقایقو نه موجوده حاکمیت په افغانستان کې منکرېږي. اما دا هغه واقعیتونه دي چې د دې نه منکرېدل دران کار دی، او دا د سخت تعصب واخمه. دا چې ملت د څومره په دې برخه کې سهم ولرلی شي دا اوږده پروسه ده، تنویری پروسه ده. مطمئنن ملت به دومره صحیحونکی رول ونشله وګوله، هماغسې چې په نورو مواردو کې صحیحونکی رول نه دی ورکړ شوی. اما تر یو حده پورې کېدلی شي د دې په ساتنه کې په یو نوه دا انواع مؤثره شي، اما اسلامي برخورد د دې په ساتلو کې د موجوده حکومت پر غاړه دی چې متاسفانه په دې کې د نورو په کارونو په څنګ کې پاتې راځي.
او کور ودان سید صاحب وروسته به په دې تم شو چې ولس له دیني پلوه څه وجبه لري، خصوصا د واکسیناتورانو په محافظت کې او د ماین پاکانو په محافظت کې. البته دا هغه کسان دي چې په مستقیم ډول د خلکو ژوند ژغوري. مثلا هم دا د دوشنبه په ورځ هم چې موږ تاسو اوس خبرې کوو، په افغانستان کې پاتې وي ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شوی دی. اما هم دا واکسیناتوران دي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر بریدونو لاندې راغلي. په هر حال وروسته به خبرې وکړو. آزاد صاحب، تاسو هم ستړي مشي، تاسو په نظر کومې ډلې په ځانګړي توګه په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکونکي په نخښه کې؟
سلامونه درنښت. لپاره د مرغ په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکونکي وسته، بلکې په تیرو څلور کلونو کې تل په نخښه سوي دي، او هغه کسان یا هغه ډلې چې دوی په نخښه کړي دي تل هغه ډلې وي چې د وخت حکومتونو په وړاندې جنګېدلې دي، د وخت حکومتونو په وړاندې بغاوتونه کړي دي. دا چې دوی دا کار ولې کوي، په افغانستان کې په تیر څلوېښتو کلونو کې ځانګړي توګه په تیرو شلو کلونو کې هغه ډلې د طالبانو په شمول چې نن په قدرت کې دي، چې د دولتونو په وړاندې جنګېدلې دي، هغه همیشه د سیمې د قدرتونو له خوا یادې هغه استخباراتي قدرتونو له خوا د نیابتي ډلو په شکل تمویل سوي دي او جنګول سوي دي. دوه درې بوده لري. لومړی خدا چې دا ډلې همیشه په دې باور دي چې کله چې دوی د نورو هیوادونو استخباراتي کړو له خوا تمویلیږي، تجهیزیږي، دوی په دې باور دي چې دغه نړیوال بنسټونه یا خیریه بنسټونه چې هلته فعالیت کوي بشری مرستې رسوي، که واکسیناتوران وي، که هغه مثلا مای پاکان وي، که هغه په نورو برخو کې د انسانانو د ژغورنې هڅه کوي، دوی په دې باور دي چې دا به ګواکې دغه نړیوالې موسسې چې دي دا به خپله استخباراتي موسسې دي، یا دغه خلک استخباراتي اړیکې لري، او د دوی لپاره به دا خطر وي، او دغه ایدیالوژي دوی ته ورکول شوې ده. او دوم بحث دا دی کله چې دغه څه وګړه او بلمرغه د سپتمرغه جګړه په یوات کې وی، هغه دلې چې د سیمې قدرتونه لکه افغانستان په څنګ کې متاسفانه ده، پاکستان وی هم په څیر هیوادونه، هغه چې هغه دلې تمویلوي، نو هغه همیشه به دا هڅه کوي چې د ټولو هغه پرمختګونو مخه هم ونیسي چې هغه د هغه هیواد او د هیواد وګړو ته ګټه رسوي. د بیلګې په توګه کله چې د پولیو د واکسیناتورون بحث راځي، نو پولیو د یو ملت د یو قوم راتلونکی نسل دغه بدمرغۍ ناروغۍ ژغوري. ماین پاکان همدغسې له هغه ماینونو خلک ژغوري چې هلته خلک په نشه کېږي، نو بیا هلته دا د مرګ ژوبلې دا ویره له منځه ځي. همدارنګه په نورو برخو کې په نور صحیح برخو کې به ځانګړي توګه نو د یو د مخنیوي دپاره کله چې دغسې ډلې ته په ذهني پیچکاري کېږي چې دغه واکسیناتوران یا مثلا دغه نور خیریه موسسې غړي چې په بېلابېلو برخو کې فعالیت کوي، دا دا تاسو په نشه کې یا تاسو معلومات خلکو ته ورکړي یا تاسو معلومات دښمنانو ته ورکړي خو بیره بیره د ذهنیت سازی کیږي. نو هغه دا خلک په نشه کوي تر څو د لبده مرغه دغه د حیوان او د وګړي هم دغه شی.
بله آزاد صاحب، څه فکر کوي اوس دغه ډلې څومره فعال دي په افغانستان کې؟ اوس چې مثلا طالبان په واک کې دي، تر ډیره مثلا په خوا طالبانو د حکومت په وړاندې جګړه کوله، اما اوس د حکومت په ضد جګړه ډیره محسوس نه ده، اوس کومې کړي دغه افراطي ډلې په دې ذهنیت ستاسو په ټکو روزي چې دغه واکسیناتوران، ماین پاکان یا مثلا د خیر ښېګڼې نور کارکونکي دوی مثلا د خلکو ضد کارونه کوي یا استخباراتي کارونه کوي؟ فکر کوي دغه استخباراتي ډلې اوس هم افراطي ډلې روزي د خیر ښېګڼې د کارکونکو په ضد باندې اوس هم په افغانستان کې فعالیت کوي او کنه افغانستان بهر دوی داسې منابع لري چې لمغه ځای افغانان روزي او د افغانانو په وسیله د نورو کسانو په وسیله د خیر ښېګڼې کارکونکو هدف ګرځي؟
ګورې په لوی انزور کې هو په بیلابیل برخو کې همیشه لا پښتنه را مسته کیږي چې اوس په طالبان قدرت کې دي نو دا او ها کارونه نور څوک کوي. هغه په هر برخه کې طالبان په قدرت کې راتک یو ډول دا و چې قدرت نیولای لري په پرسر کې څوک اسان دي یا مشران دي، هغه ممکن او غواړي چې دغه وضعیت او د دې واکمنۍ ادامه ومومي. اما په کوم ډول چې د خپل وسلوال یا د خپل اغا جنګیالي روزل دي په تیرو شلو پنځو شو د کلونو کې څه ډول ذهنیت یو ته ورکول شوی، په کوم کمپونه کې څنګه روزل شوی دي، او په کومه عقیده څنګه روزل شوی دي، دا قدرت ته رسیدو سره سم دی یو عقیده نه ده بدلسی، نه دی یو عقیده بدلول شي. په لاندې خطونو کې کلومی او دوه مودریم سطح یا کچه باندې کوم طالبان دي، هغه نن هم په دې باور دي چې ستا ژیره د پر رقم نه وي ته کافر یې، که ستا تګ د پر رقم نه وي ته د وژلو مستحق یې. او دغه ډله چې د طالبانو دغه کشمیر چې دی دا تر اویا او اتیا او فیصدو دی، ځکه هغه د لاندې کچه طالبان ټول همدغه دي. دا خو یو څو کسان پاس ناست دي چې هغه یو دوهم لیدلې ده، یو د طالبان امریکایانو سره مذاکرات هم لیدلي، یو د پاکستاني جنرالانو سره په ډیرو مجهزو او ډیرو پرمختللو هوټلونو کې خواړه خوړل دي. اما لاندې کوم کسان په کوم باور روزل شوي دي، هغه نن هم په دې باور دي چې هغه باید ځان پورې بم وتړي. نو یو خو خپله همدغه کسان دي، خپله طالبان دي، هغه بېله دې چې یو ته نن مستقیمه څوک قمانده ورکړي چې دغه د خیریه بنسټونو کارکونکي باید په نشه شي. بېل دې چې یو ته دا وویل چې یو ته شل کاله دا ویل شوي دي، نن یو ته دا ویل چې دا کار مه کوئ، دا د طالبان لپاره خورا ستونزمنه ده. او دوم برخه نورې ټولې هغه ډلې کله چې په یو هېواد کې واکمنی وجود لري، یو د طالبانو واکمنی چې دی اکوي، یو هغه تخنیکي او فني دولتداري ده چې هغه د یو سیاسي ځختار له مخې رامنځته شي، او هغه بیا د یو رامنځته کېدو تر څنګ ولس دې سره ودرېږي. کله چې ولس یو نظام سمې ولاړ، هغه نظام د شګو کور دی. نو بیا کله چې دغه شګو کور رامنځته کېږي، ټولې هغه ډلې چې هغه دغه هیواد کې د دغه هیواد په وړاندې او د نور په وړاندې اوس لازم نه ده چې طالب واکمن د نور کسان د طالبانو په وړاندې نور ترسره د لفاله کې، یوازې طالبانو په وړاندې نه، کله چې کور به دیواله وي حتی د نور په وړاندې د فعالیت د فارغ یو څوک پناه ته اړتیا لري. نور ترسره ډلې د نور هیوادونو د ګټو تحدید لپاره هم دلته فعالیت کوي. بیا هغه هم د دې لپاره چې دلته کچیر په افغانستان کې خیریه بنسټونه فعالیت وکړي، نو بیا هلته نور فعالیتونه پیلېږي، هلته تمدن راځي، هلته فرهنګ راځي، هلته د زده کړو مسایل راځي، هلته صحي مسایل راځي، هلته یو عادي ژوند پیلېږي. نو د عادي ژوند د مخنیوي لپاره کله چې هلته عادي ژوند پیل شي، نورې ډلې بیا هلته فعالیت نه شي کولای، بیا هغه پناهګاه له لاسه ورکوي. نو طبیعي خبره ده چې ټولې دغه خیریه بنسټونه یا هر هغه څوک چې هغه د د 10000 مستقول د لپاره فعالیت وکي، هغه په نشکیږي او هغه په افغانستان کې نه مالته کیږي، څنګه هم نه مالته
آزاد سي. تاسو د خبرو نه چور کزه راوخلم، دا سې دی چې تاسو بیلابیل ډلې په دې موضوع کې خکېلې وبللې، او په ځانګړې توګه په سر کې هغه ډلې چې د افغانستان د پرمختګ دښمنان دي یا نه غواړي چې په افغانستان کې تمدن رامنځته شي، پرمختګ رامنځته شي، او په دې کې تاسو په نظر افغانان او د طالبانو هغه په خوا افغانی جنگیالی چې ستاسو په نظر او یاتیا فساد دي هغه شامل دی. راځي سید سیف ته به دا بحث راځي کو چې له دنیا خام په دې باندې لګزر خبري وو چې د هغو کسانو ساتنه په ولس څومره لازمی او واجب ده چې د ولس لاسنیوای کوي. مثلا دغه واکسیناتوران چې مخکې یاد شول نن هم په افغانستان کې کمپاین پایل شو، پاتې ولایتونو کې واکسیناتوران کوڅه په کوڅه کور په کور ګرځي، د خلکو دروازې ټکوي، ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکوي، اما بیا وکاس راجګیږي په مخه خپل افراطي روحي سره دغه واکسیناتور وژني چې موږ تاسو عملاً پیښې هم ولیدل چې په کندوز کې ونه فر واکسیناتوران وژل شول او په ننګرهار کې هم څو تنه واکسیناتوران چې خزي هم پکې وي. څه کول په کار دي ترڅو دغه ذهنیت بدل سي او د ولس دینی واجبات څه په دې برخه کې؟
مننه. د دې بحث مختلف اوږدمهاله او لنډمهاله کار کول په کار دي. ماته بل څه نه پاتې کیږي غیر د دې نه چې د همدغو خبرو چې جناب آزاد صاحب ویلي مشخص مثالونه وړاندې کړم. د مثال په توګه کله چې په افغانستان کې د متحده او د یوناما د کار په مقابل کې موانع جوړیږي، متصل په جلال آباد کې د یوناما د کارکونکو له خولې د پاکستانی اخ وړاندې یوناما ته کیږي کچیرته په افغانستان کې تاسو د دې فعالیتونو امکانات تاسو ته محدود دي، موږ تاسو ته پوره امکانات درکو. دا کارمند وایي چې د جلال آباد نه تر کابل پورې راتلم، د دې د سیسینه خبر شوم په تمام لار کې نه. معنی دا ده چې یو اخ د خبرو دا هم ده، بل اخ د خبرو دا ده چې زمونږ تصور د طالبانو نه دی او ګوند او دی او حرکت یو د منظم حرکت په توګه ده، در حال چې د طالبانو هغه لوړې برخې یعنی عمودي رهبری او افقي رهبری وسطي او لاندې بیا صفوف چې هغه ته د اسلامي په اصطلاح تاکیدات پر بنیاد باندې داسې برداشتونه کوي چې دا هغه په نتیجه کې عملاً ضد اسلامي عمل کوي. هغه څوک چې د ټولنې د خدمت لپاره د اولاد د ټولنې لپاره کار کوي او د مثلا د واکسین بل تعبیر اخلي، هغه تر یو حده پورې چې ترکیب حرام دی، دا تعبیر اخلي. مطمئنا یو ستر اخ مالی اخ دی چې دا هغه سره چې هغه موټر دی، دا هغه سره چې هغه کارمند دی، دا هغه سره چې هغه موبایل ټلیفون دی، دا سره چې لپټاپ دی، د دې د غنیمت نیولو پر بنیاد ورته یو ظاهري توجیه جوړي چې مطمئنا د بلې خوانه ماته مخکې ویډیو پراته ده چې غلطه د ښځو فعالین څنګه نیول کیږي، اما کله چې د طالبانو د بیان د خوانه پښتنه کیږي هغه وی دا دروغ دي. نو زه دا ومنم چې هغه ویډیو راته مخکې پراته ده او که هغه دروغ ومنم چې دا شي نه منکري. په دې خاطر باندې دا تمام جوانب د قضیه په دې برخه کې تحصیل لري. یو مطمئنن د اسلامي د لحاظه هغه څوک چې د ټولنې خدمتګار معنی اجازه یې د اولاد د خدمت لپاره څوک کافي معنی اجازه یې، دا حرام کار دی او د الله تعالی په زند مؤاخذه ور دی او ان شاء الله چې مؤاخذه وشي. اما واقعیتونه دغه دي چې دی او زمونږ ټولنه د زمونږ ټولنه د مشکلاتو سره مواجهه تاسو
کور ودان. آزاد صاحب، یو طرف ته په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی، ملګری ملتونه او نور نړیوال بنسټونه پرله پسې اندېښنې ښیي. همدا اوس هم ویل کېږي چې څه باندې 9 میلیونه افغانان په روان 2023 کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. بل ورته مثلا بشري بنسټونه د دغه ډول ګواښونو سره مخامخ کېږي. یو طرف ته مثلا د خزینه کارکونکو په کار بندیز لګېدلی چې دی هم یو څه د دغو بنسټونو کارونه پڅکړي دي. بل ورته مثلا منابع کم دي، پیسې کمې سوي دي. بل ورته کارکونکي په نخښه کېږي. همدا د ملګرو ملتونو تازه راپور ښیي چې 8 کسه د خیریه بنسټونو کارکونکي په 2 کلونو کې وژل شوي چې تقریبا لوړ رقم دی. راتلونکي څنګه ګوري؟ فکر نه کوي چې د خیر ښېګڼې چارې به نورې هم متاثر کړي دا ډول پېښې؟
لپه د مرغه په دې کې هیڅ شک نشته چې په راتلونکي کې به هم د ښېګڼې ټولې چارې فعالیتونه سخ متاثر کی ځکه چې طالبانو چې کوم دریز د تر اوسه په تیر دو کلونو کې هغه د دې باعث سوی دی چې دغه چې فعالیتونه مخ ونیول سي. د بیلګې په توګه کله چې هم د طالبانو له مشرانو څخه د انجینو د زده کړو او د میرمنو د کار په هکله پوښتنه سوې ده، زما سره په خبرونه کې چې کله د میلمانو په ځانګړې توګه د ویان ته د ویلا مجاهد څو څو وارې دغه توجیه کړی ده، څو څو وارې دا دلیل وړاندې کړی دی چې په تېرو شلو کلونو کې د خپل جنګیالیو ته څه ډول چې د ذهنیت ورکړی دی، دوی اوس ناڅاپه نشي کولی چې دغسې کړنې وکړي یا دغسې څه ته اجازه ورکړي چې هغه د دننه په دوی کې بغاوت راپورته کړي. دا په دې معنی چې په تېرو شلو کلونو کې کله چې دوی خپلو جنګیالیو ته دا ویلي وي چې مثلا د تعلیم مخه ونیسئ، مکاتب وسوځوئ، او دا یو ناسم کار دی، حرام کار دی، دا د اسلام او د دین او د افغانیت خلاف کار دی. دا په دې معنی چې په تېرو شلو کلونو کې ټول هغه کارونه، ټول هغه څه چې طالبانو کړي دي، په هر نوم چې هغه جنگ کړی دی، همدغسې درواغ ورته ویلي دي، خپل خلک همداسې غولولي دي. دا دن اعتراف دی، دی تاسو د نورو پر رسنیو په ارشیف کې دی دغه دلایل پراته دي چې د دوی د خپل هغه ټیټ پوړي جنګیالیو د بغاوت د مخنیوي لپاره اوس مهال لپاره د مکاتب بند کړي. دا دی وینا ده. نو دا په دې معنی چې په ټولو مسایلو کې همدغه خپل خلک په درواغو جنګولي دي، خلک غولولي دي، او د پردوی د اهدافو لپاره اوس څه ډول دی واکمني کوي. د انجینو د مکاتبو دروازې بندې، د میرمنو د کار مخنیوي سوی دی، د نارینه وو په جامه کې، د هغو په کړو وړو کې، د هغو د کاري محیط کې، د سخته مداخله ده په دولت کې، یا د دولت سوای د طالب نه پرته بل هر هغه څوک چې په طالبي فکر نه وي هغه د کار اجازه نه لري. د نړۍ سره د کومې اړیکې چې دي په خپل دریځ باندې ولاړ دي، هیڅ ډول انعطاف نه شي. د نړیوالو ترهګرو سره د دوی اړیکې ډېر ښکاره دي، هلته الزواري وژل کېږي، هلته دوی پخپله د پاکستان او د ټي ټي پي تر منځ دوی منځګړي توپ کوي. دوی درې
آزاد صاحب کله په د بشري مرستو باندې تم شو، اوس څه کول په کار دي چې افغانستان ته بشري مرستې راجلب شي، ځکه دا ګواښونه موجود دي، اړتیا ډېره ده.
دغه کړنې چې دي، دغه کړنې همدې ته راځم، دا د دې لامل سوي دي چې د دې او د نړۍ ترمنځ فاصله ایجاد کړي. کله چې فاصله ایجاد کیږي، تبې خبره ده چې د نړیوالې ادارې، دغه مرستندوی ادارې چې دي، دا ټولې نړیوالې ادارې دي، او دغه نړیوالې ادارې بیا شکره طالبان د دې سره دغه ډول فاصله ایجادوي، او خلکو باندې، خپلو خلکو باندې په دغه ډول ظلم او جبر کوي. دغه مخکې موارد چې ما یاد کړل، دې تر اصله دا مهم موارد دي، او دا د دې باعث سوي دي چې بیا به همدغه مرستندوی ادارې لکه اوس چې دوی خپل فعالیتونو باندې له سره غور کوي. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو څو ایجنسیو څو څو واره دا وویل، کله چې د ملګرو ملتونو ښځینه کارمندانې په یو باندې بندیز ولګېدلې، نو هغو څو څو واره ولچې دوی خپل فعالیت باندې له سره غور کوي، او یا به له هېواده د باندې له کوم بل هېواده د همسایه هېواده په دې فعالیت وکړي. چې تر اوسه پورې ما خبره لا دغه څه وینه ده چې د خپل فعالیت په مغه شکل چې د تر اوسه ادامه ورکوي که به خپل فعالیت یا ځندوي یا به کموي. نو له هغه دغه طالبانو کړو ته په کته د دې حکومت ولې ته په کتو د نړیوالو مرستندویو ادارو کارمندانو ته کوم تهدیدونه چې مخ دی یو ته په کتو، او دیغو او همدارنګه د نړیوالو د سیګار راپور لمخې کله هم چې د جمهوریت د نظام په حق له باندې راپورونه خبره کړې دي، نو طالبانو ډېر هرکلای کړلې. نو دوی په وړاندې کوم راپورونه خبره سوي دي، تازه په تازه سیګار راپور دا وایي چې بشری مرستې یا بشری ناورین د مخنیوي لپاره چې کومې نقدي کڅوړې افغانستان ته ځي، په ځانګړې توګه هغه څلوېښت میلیونه کڅوړې ونیزې کڅوړې چې افغانستان ته ځي، او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان بانک ته دا پیسې ځي، نو تر ډېره بریده دا د طالبانو تر واک لاندې ویشل کېږي یا استعمالېږي، چې ډېره برخه یې بېرته طالبانو ته ځي. دا سیګار راپور دی. دغه راپورونه د دې باعث سوي دي، او د دې باعث کېږي چې په راتلونکي کې هم د بشري مرستو افغانستان ته، البته د بشري مرستو هغه کومه لړۍ چې روانه ده، هغه به اغېزمنه شي، یا په منفي اغېز وکړي، او خلک به بدبختانه که اوس نوي شمېره دي، دا شمېر د خدای نه کوي، لیکن وضعیت ته په کتو هغه تحقیقي بحث که وکړو او مشاهداتي بحث که وکړو، د تېرو دوو کلونو د طالبانو کړنو ته په کتو پکتو دا ویره خورا ډیره لچ دغه ادم راسی به خورا ډیره شاغسی منفی تاثیر پر وکي او خلک به د خلکو شمیر بدل د لوګي سره کوم خلک لاس پورې واندی دی وو شمیر کې به خورا ډیره اضافه وایي
کور ودان آزاد سیب د بحث د پښې بوتن کې د شوی راځي چې با سره راټول کو سیدی سیب لتا سبا ول وورو چې څه کول په کار دی وس خو د غستونز ستا په افغانستان کې اړتیا هم ډیره د لکه څنګه چې ما مخ کې ویل چې باندې نه وي 20 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري په دې کې فکر کوم 14 میلیونه داسې دي چې بشری اړتیا یې د اندېښنې وړ ده یا هم په بیړني حالت کې ده دغه اندېښنې پر لپسې خودل کېږي که څه هم طالبان بیا د کشمیري تر ډیره نه مني او وایي چې بشری وضعیت دومره چې نړیوالې ادارې یا ملګري ملتونه یادوي وایي ترنګله یا خراب نه ده څه وشي چې همدې شرایطو ته په کتو د نړیوالو مرستې را جلب سي طالبان کوم تګلارې اختیار کړي چې نړیوال افغانستان سره خپل مرستې کمې نه کړي ځکه دبليو اف پی تازه ویلي چې وو اتل کسانو ته مرستې درولې دي هغه کسان چې په میاشتنی ډول مرستې ترلاسه کولې او وایي چې کوم مرسته ورسره ونسي د کال تر اخره به ممکن همدیش میر نور کسانو ته هم مرستې ودروي یعنی مرستې په کمی دودي څه وشي چې بیرته مرستې را جلب سي او د افغانانو لاسنیوي وس
د مرستو کمیدل ثابت خبر ورته د پاسه $1 میلیارډ چې باید د مجموعینا نور هم شو $1 میلیارډ کمیږي چې د هغه په نتیجه کې هم دا رقم چې تاسو ویلې د خلکو ته مرسته یې مشه سره خبره دا ده چې هم د ټولنې په سطح علما مخکخان د خپل رسالت د ادا لپاره باید کار وکړي او دا هغه پرسان کې حاکمیت باید خپل رسالت ادا کړي ترڅو چې یو خلکو ته باید دروغ ولول شي دروغ ولې کله چې مجاهد نه پښتنه کیږي هغه د فعال د مدني ټولنې وای چې د مکتب مکاتب خلاص کی په لیاز د خدای مکاتب خلاص کی هغه ورته سر خوري او وای چې مونږه باید منبر د حکومت نه جدا نکو مونږه حکومت باید د منبر سره په تفاهم یعنی په اصل کې چې نور منطق نه لري موافق دي دی هم چې یو شمیرې چې تعلیم په مقابل کې درې دل د پوهې په مقابل کې درې دل یو سلسله تخلفات په مقابل کې درې دل خو په ځای دي خو منبر ته باید خناق وکړي یعنی دې سره د اسلام هغه برحق بودن او غیر برحق بودن مطرح نه دی دی ته څنګه د حکومت ادامه مطرح ده چې یو سلسله چې په اصطلاح د دې جنګیالي د دین والو دي په دې خاطر باندې دروغ نه ویل په کار دي ملت غولول نه دي په کار جبروتونه تیر شوي دي دا جبروت په هم تیر شي د حق د پاره کار کول په کار دي او تطالب یو شمېر مشران چې حقایق باندې پیږي او تدیر هغه پورې هغه منطق چې ورسره ول شوی دی به ته خو خو موږ هم دي مخالف ناسو
کور ودان سید صاحب مننه او سلامات او سید آزاد صاحب تاسو د پای خبري هم او څه وشي چې افغانستان ته مرسته را جلب سي د طالبانو تګلارو ته په کتو څه کول په کار دی پلان وخت
د بشری ناورین د مخنیوي د فاره د بشری مرستو لړۍ باید په هیڅ عنوان ونه دریږي لکه د افغانان تر بل هر وخت په ډېر بد حالت کې دي یعنی په تیرو سلویشت پنځوسو کلونو کې افغانانو ښه ورځ نه درېدلې لکه کوم بشری ناورین چې اوس افغانانو سره مخ دي د دې ساره په تیر کې نه لیدل کیږي نو د بشری مرستو باید نه یوازې د عمومي بلکې اضافه شي او د دې لپاره چې څه په کار دی د افغانانو هغه د شپږه چې په نورو هیوادونو کې ووسی یا په ځانګړي توګه په غار کې ووسی د همدغه ادارو سره چې نړیواله مرستندوی ادارې دي او په دې اړه به هیوادونو څخه د مرستې راټولوي او افغانستان ته د افغانستان د خلکو د ستونزو د حل لپاره د مرستې رسېږي د دې سره باید خبري وشي په متواصل ډول او داسې یو میکانیزم رامنځته کړي هم د خلکو چې د مستقیم دولت وانه جي چې هلته مرستې ورسېږي دوه بس داده چې په خپل هغه کسان چې هغه به وزله کسان یا ټول افغانان به وزله دي هغه حالت داسې و زمينه مسايده کې چې په خپل سیمه کې یو ډول حد اقل هغه نسبی امنیت د خلکو لپاره رامنځته کوي درېم به ستارې چې ټول بحث به د طالب تور کوي تر څو پرې چې طالب په واکمنې کې طالب کې بدلون رامنځته کوي هغه یوازې د بشري مسو بحث نه دی کله چې په سیاسي لحاظ طالبان په ځان کې تغیر نه ولي د نړۍ داخلي مشروعیت ترلاسه نه کوي د نړۍ سره د نړۍ په شکل باندې رفتار ونه کی نو دغه ستونزو حل مستونزمن نه ناممکن ښکاری نو د ټولو هغه بحث د ټولو بحث نه چور دا دی چې طالب باید تغییر ومومي تر څو طالب کې تغییر راشي نو تر هغه پورې به په دغه سي مسایلو کې د پام وړ تغیرات ونه لیدل شي بدبختانه.
ډیره ډیره مننه. سلامات اوسې اوریدونکو، د ازادي رادیو اونیز بحث همدلته پای ته رسیدي. یو ځل بیا ل خپل میلمنو د سیاسي چارو لشنون کې او لیکوال صلاح الدین سیدی او د باور غورځنګ له مشر او د امریکا د ویسکانسن پوهنتون له استاد نجیب الله آزاد نه ډیره مننه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.